اگه هم به دیکی جرات کرو
بسازات شکر جناب استاد، وقت برنامه ختم شد، خبرها است که بعد نشر شوه از امرایی شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. همچنان از شما جناب استاد زاهد صاحب تشکر میکنیم. تا برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است، شما را به خداوند میسپاریم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رسمونیک مرغه
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړی مشی وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ووري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په خبرونه کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړی دي. په دوی منیمای کې دوه ونی زی خبرونه درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو، خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
سرکې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر احمد کرزی د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. اسرائیل بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بېرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. استرالیا له روسیې وغوښتل چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نویو هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین د ختیځ د پاسه یوه ماليزیي الوتکه ویشته وراغورځولې وه. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر احمد کرزی د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف د اوسنی حکومت په بېلابېلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داد فرسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های ناراه و غلط متنه این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگیرد.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روانې چارې ناکامه وبللې او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورا یې څلور اویا غړي لري د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ هم انتقاد وکړ. وویل چې حکومت یوه روښانه بهرنۍ پالیسۍ نه لري. له دې څو اونۍ مخکې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي، جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و چې هدف یې د ښه حکومت خودل شوی ده. د ننګرهار ولایت یو شمېر مدني فعالان په دې ولایت کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دغو مدني فعالانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د غراز له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال غورځنګ سیال وویل د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
ولسمشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریانو سره وعدې کړې دي. لا امنیت خراب سو، زموږ غوښتنه ده ولسمشر نه، زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو د مشرانو دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، پر ځای شتم اشخاص راولېږي.
مدني فعالانو دا هم وویل چې د ننګرهار ولایت د ښې حکومتولۍ د راوستلو لپاره بدلونونو ته جدي اړتیا ده. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د درېو پراختیایي پروژو چارې نن د دې ولایت د سیمه ییزو ادارو د چارواکو لخوا پیل شوې. د کونړ ولایت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو پروژو کې یوه د 21 کیلومترو په اوږدوالي د یوه سړک جوړول، د 8 کیلومترو سړک بیا رغونه او د 550 مترو په اوږدوالي د یوه استنادي دیوال جوړول شامل دي. په دې ولایت کې د کلو د پراختیا رئیس صفت الله شرف مل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې دغه پروژه به په یوه کال کې بشپړه او د کلو د پراختیا وزارت 9 میلیون افغانۍ به پرې ولګېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بېرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پرېکړه کړې چې سر له سبا یعنې نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده به په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. د وویل چې په دې ځای کې به فلز موندونکي ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. دیو بل خبر لمخه د اسرائیل پوز وای اسرائیلی ځواکونه نن سهار په لوی دغه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځي فلسطینی ورسته له هغې په ډزو واژه چې د هغه د نیولو هڅه کوله خو هغه پر دوی ډزې وکړې. د پوز په خبره کې بیان کې ویل شوی دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو څلور دېرش کلن عمر حلیل د لوی دغه غاړه د نبی صالح د کلی اوسیدونکو ښودلې د جولای په 15مه د دوه جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو تورن دی. استرالیا له روسي غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوي هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې ماليزیایي الوتکې په راغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د ماليزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیژف له روسیې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پریکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملي کړي. زه له روسیې غواړم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک عملي کړي او ټول هغه څه وکړي چې له دې سره مرسته کوي چې له دغو کسانو سره حساب کتاب وشي. د هالند څېړونکي په 2015 کال کې دې نتیجې ته رسېدلي وو چې دغه الوتکه په روسیه کې جوړ شوي بوک توغندي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو تر کنټرول لاندې جګړه ځپلې سیمې څخه توغول شوی و رانسکوره کړې ده. روسیه چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې خپله مداخله رد کړې ده هم رد کړي چې د دغه الوتکې د نسکورېدو لپاره به یې ښایي له یو توغندي کار اخیستل شوی وي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
له نوریاس نوري مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحرانهای کنونی تأسیس و اعلان بداره.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو ته لویږي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو په یو بار لاری موټر چاودیدونکي توکي نیولې دي. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته وړاندې کوو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخوانی مشاور رنگین دادفر سپنتاو، د کابینې د یو شمیر پخوانیو غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو سنۍ حکومت غیر مشروع بلل او وی ویل چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې اوج ته رسیدلې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه په خپل کار پیل وکړ. د دې حرکت غړو وسنۍ نظام غیر قانوني، غیر مشروع او لوستونزو سره مل وباله وی ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف یې د حرکت پیل کړو. د دې حرکت د رهبرۍ شورا غړي رحمت الله نبیل په همدې تړاو په جوړې شوې غونډه کې خپل اهداف داسې بیان کړل.
ما با جمع از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا
موږ لخپل مشرانو سره مشوره په دې پریکړه وکړه تر څو له وسنۍ بحرانونو څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسیون په بڼه تاسیس او اعلان کړو. د ارضي تمامیت ساتنه، اساسي قانون تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او د شفافو ټاکنو ترسره کول د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی مشاور رنگین دت پرسپن تاو د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مؤسسین دي. خغلی نبیل وویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو، سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نو موري زیاته کړه چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د دوی غوښتنه ده، خو پر وینای ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپل ګټه وسرخوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشاور رنگین دادفر سپنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندیښمن کوونکی دی او دا کار د سبب شوه چې افغانستان د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د ټکر قربانی شي. ښاغلی سپنتا همدار از د ملي والی حکومت خودخوا یاد کړ او له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم
دو حکومت د این سرگره ماشینری او له خونړی زپن سرملا او د غسیل زواک څخه استفاده د دې سبب شوی چې د ځوانانو د تغییر غورزنګ مشروع مظاهره له خاور سره برابرې کړي او د حکومت هغه پروګرامونه چې د مدني غورزنګونه وځپل د هیواد په تاریخ کې تور کارنامه او حتی د امیر عبدالرحمن خان له دوران څخه هم تور دوران دی. که څه هم دغه نوی جوړ شوی حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ خو خپل یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډېری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي. له ډلې قدرت الله زواک ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول جریانونه او دغه ډول جبهې د موقت وخت لپاره د ځینو مشخصو سیاسي او اقتصادي ګټو لاسته راوړلو لپاره رامنځته کېږي او هغو ګټو ته د رسېدنه وروسته دغه جریانونه او د دوی اهداف او د دوی ګډې ناستې دا ټول هم فشل کېږي د خپل ځای نه پاتې کېږي.
ښاغلی ځواک وایي چې د دې سیاسي حرکتونو تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاسونه دي او دغه ډول سیاسي حرکتونه نشي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي.
بله قدرمنو اوریدونکو، اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وی. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو سره هم غږیږو. له نیکمرغه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات را سره د ټلیفون په لیک وصل شوی. سادات صاحب سلامونه، او پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت وایي چې د اوسنۍ حکومت مشروع نه ګڼي او بیا په ورته وخت کې دا موضوع وایي چې دوی د یعنی فعالیتونه به نظام به نه تخریبوي، په داسې حال کې چې فکر نه کوئ په خبرو کې تناقض لیدل کیږي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د ګوندونو د احزابو جوړول او همدارنګ د سیاسي ډلو او ټپلو جوړول د اساسي قانون د عدالت د افغانستان د افغانانو لپاره یو اساسي حق دی. اما اوس خبر دا ده چې دغه د اوسني ننني ناستې یا د اوسني راپور پر اساس شروع ویلې، دلته فکر کوم تر ډېر ځای پورې سیاسي موخې ته نږدې کول شوې دي. یو دا ده چې په اوس وخت کې هغه چارواکي او هغه اشخاص افراد د ګوندونو په جوړولو باندې لګیا دي چې هغوی په تېر کې یا ناکام شوي دي او یا هم له دندو ګوښه شوي دي، په دې مفهوم چې دوی دغه ګوندونه په خول نه جوړول. هغه وخت چې دوی په واک کې ول یا د افغانستان د ګټو لپاره دوی کار نه کوي. یو مسله دویم مسله تاسو وګورئ چې دغه د محور په نوم باندې یا دغه سیاسي محور کوم ګوند چې اعلان شوی دی، دوی د دوی په رهبری کې څوک دی؟ هغه د افغانستان د استخباراتي کړۍ یو مامور پاتې شوی دی. په نړۍ کې به تاسو هیڅونه ګورئ چې یو استخباراتي مامور یا د یو هیواد د استخباراتي ادارې په راس کې څوک وي، هغه د بلاخره د دندې څخه وروسته سیاسي ګوند جوړ کړي. بنان دا یو سیاسي قاعده ده، یو سیاسي وضعیت دی. زه فکر کوم چې دلته هر هغه څوک چې هغه د استخباراتي ادارې په راس کې پاتې شوی وي، خبر دا وي چې د دندې څخه وروسته په ډیرو حساسو مسایلو کې، هغه مسایلو کې، هغه کارونو کې چې دوی باندې وظیفه کړې ده، خپل مملکت ته خپل هیواد ته باید مشورې ورکړي، نه دا چې هغه په سیاسي کارونو باندې بوخشي.
بله سادات صاحب، بله او به خیستاس خبرې می قطع کړی. سادات صاحب، دغه حرکت چې نوې نن د اعلان یعنی موجودیت اعلان وکړ، دوی وایي چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیسیون په توګه بخپل چاري مخته وړي، څه فکر کوي د دې جوړښت په کتو دوی کولای شي د اپوزیسیون هغه مهم رول ولو به یو وخت کې هم د خپل ادا ثابت کړي؟
د اپوزیسیون رول چې د سیاسي توقعات کې خپل معلوم دی، مشخص دی. بنان هر هغه څوک چې د نظام په داخل کې نیوي پاتې شوی، او هغه ته ګوتنه نیول کېږي، هدا اقل خپل مشروط دی ولر د فکر کوم هغوی ته راجع کېږي. هغه څوک هغه کړي، هغه علاقات چې هغې په نظام کې پاتې شوي اوسي، او هغوی د نظام څخه داخل خبر لري، او بیا د اپوزیسیون خبرې کوي، زه فکر کوم دا یوه درسته خبره به نه اوسي. زه باور نه لرم چې اوس وکولی شي د افغانستان اوسنی اپوزیسیون چې موږ تاسو یو حقیقي اپوزیسیون تعریف کې وجود نه لري، ځکه دلته د اپوزیسیون په معنا باندې سیاسي ګټو دپاره او سیاسي اهدافو دپاره رسېدل مهم دی، نه دا چې د دوی اصلاحات راوستل او د اپوزیسیون پر مخ بیول دي. نو زه فکر کوم نننی جوړښت اعلان شوی دی، دا هم هغه برخه ده چې د خپل فشار پر اساس باندې، یا پر حکومت د فشار پر اساس باندې اپوزیسیون لقب ځان ته خپل کاندي.
بله یو روسي پوښتنه مې دا کوله سادات صاحب، کلنډ را ته ځواب کې چې دا ډول حرکتونه یعنی دا اول ځل نه ده چې داسې حرکتونه د موجودیت اعلان کوي، خو اخیسته په کتو فکر نه کوي چې بیا په ټوله کې به دغه حرکتونو د هغه ماهیت او موثریت چې لري که چېرته دوی اغیزمن نشي تمامېدی، هغې ته به ضرر ورسوي؟
بدون لشک څخه تاسو وګورئ په افغانستان کې خلک په حزبي او په دیموکراتیک پروسه کې په احزاب باندې ولې باور نه لري، ځکه نه لري چې احزاب دلته ناکام شوي دي، سیاسي ګوندونه ناکام شوي دي، سیاسي ډلې ټپل ناکام شوي دي، ائتلافونه ناکام شوي دي، تر څو چې موږ یو حقیقي اپوزیسیون ته یا داسې ګوندونه چې د هغې بودجه معلومه اوسي، د هغوی کړلاره معلومه اوسي، یا په عین زمان کې د هغې مرام معلومه اوسي، زه فکر کوم د داسې یو ګوند رامنځته کېدو ته اړتیا ده. اما داسې حرکتونه چې یا مقطعي حرکتونه وي، یا د حکومت د داخل نه حرکتونه وي، یا د مشروعیت تر سوال لاندې راغلي اوسي، بینان د افغانستان اوسنۍ ډیموکراتیک فضا او د افغانستان د خلکو سیاسي ذهنیت مناسب کولی شي.
بله، ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري، او دا هم د خبرونې فاطمه طالب. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي. د دغه کمیسون رئیس همایرا یوبی د یک شنبې پورس په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په ادارو کې دی. تفصیل د یوسف خان په بخنې سره، تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د مالی وزارت وایي چې د ښو او پرمختللیو خدمتونو په وړاندې کولو سره یې تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې، خو د ولسي جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو ته لویږي. د دغه کمیسون رئیس همایرا یوبی چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ځواب ویونې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې زیات فساد د عامه خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد
له بده مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته نه بلکه د خلکو جیبونو تلویږي. د افغانستان د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو
تلویږي.
اغلی ایوبی زیاته کړه چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت، د نورم او سټانډرد ادارې، د نفت او ګازو تصدۍ او د کورنیو چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورنیو چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د ښو خدمتونو د وړاندې کولو مخه اډب کړې ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي، چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته ایرای سوي وای په هغه شکل باندې ایرای سوي نه دي.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځواب ویونې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه، د فساد په لمنځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راښکته کړي.
هڅه او تلاش مو دا ده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تقرب وکړي، ولې اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي، موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تقرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی، او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلې ساحه وتړله چې درې عربو اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر د اقصا جماعت په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې، د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصا جماعت او د غره ګنبدې شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولې او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصا جماعت رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت لخوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جماعت ته ننوځي چې د اوسپنې ترخیصونکي ماشینونه نوي لري شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپېڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو لخوا وشوه، دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصا جماعت په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی به مخینی پریکړې د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت خبرګون و پاره وو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیڅلې سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبې پر ورځ ژمنه ورکړه چې د یک شنبې پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي، په کلونو کلونو کې هم کله نه و تړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یک شنبې پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په ډزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبې په سهار وشول، دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه پیژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
د سفی الله ستانگزی رپورټ ته غوږوي. له افغانستان داسې یو هیواد څخه چې ډېرې ښځې له لفظي او فزیکي تشدد سره مخامخې دي، هغه هیواد چې په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بدل کیږي، یوه سندره د ښځو د حقونو لپاره د یوه کمپاین په سرود بدله شوې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې یو نوی فلم چې د ښځو د ازادیو په اړه دی، له افغانستانه د یوې وطني سندرې له موسیقۍ سره د خپرېدو لپاره تیار شوی دی. په هندوستان کې د ښځو د ازادیو په اړه سمبولیک فلم زما تر بورکی لاندې لپسیرین نومیږي. خدا چې کوم افغاني سندره پکې اخیستل شوې، د فرشتې جلال سي په ریپورت کې به واوري چې د هندوستان ټایمز د ریپورت په حواله یې جوړ کړی دی.
هندوستان ټایمز رسپانه وایي د افغانستان د دې فولکلوریکي وطني سندرې په وزن په هند کې جوړه شوې سندره د ښځو د ازادۍ لپاره د لپسیرین د کمپاین په مسرود بدله شوې ده. د سندری طرز د بالیوډ په یو نوي فلم کې چې لپسټک اندر مای بورکا یا زما تر بورکی لاندې لپسرین نومیږي اخیستل شوی دی. د سندری شعر په هندي لیکل شوی دی. د سندری ټریلر یا د تبلیغ لپاره به برخه د سیشن به پورس پر یوټیوب خپرسوه. د احمد ظاهر د دې وطني سندری نوی کمپوز زیبل نسا بنگش جوړ کړی او زیبل نسا بنگش دغه سندره بللې ده. د سندری لپاره شعر افنیتا دک لیکلی دی.
لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے دی 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 جان 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 بنا پوچھ وائے وائے لالی چڑی ہونٹوں پہ خوابوں کے گلاب کی چالی چڑی آنکھوں پہ بنا پیے پہ کیسی میں خانوں کی بات ہو کتابوں میں جیسی تھی رومانی سی رات ہو لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے دے 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 جان 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 بنا پوچھ
د لپسټیک اندر مای بورکا فلم د څلورو شوزو پر ژوند جوړ شوی چې هر ایوه د خپل خیالونو او پټو ارزوګانو په رښتیا کولو پسې ګرځي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې له ولسوالیو څخه وروسته اوس د نامنۍ څپې د جلال آباد تر خاره رسیدلې دي. مدني فعالان چې د ننګرهار کې د ترور اډانه تر نامه لاندې غونډه کې په کابل کې سره راټول شوي وو وایي چې هلته یوازې په تیرو دوه اونیو کې اته هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې د وضعیت په اړه خورا اندېښمن کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار چارواکي د غفلت په خوب ویده بولي وای چې په غولایت کې امنیتي اقتصادي او ټولنیز ناخوالې اوج ته رسیدلي خو په وړاندې لازم اقدامات نه کیږي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي ویل یې دا وخت وسلوالو ولسوالیو د جلال آباد ښار ته رسیدلي او هدفي وژنې او ترورونه کوي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په کابل کې یوې جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د ننګرهار وضعیت د 2014 کال راهیسې د خرابېدو په لور روان دی.
مشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی. ښاغلي حنیفت مر پنځه ځل که څلور ځل هلته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریان سره وعدې کړي دي. اما برعکس د ځمکې غاصب لا هم غصب ته لمن وهي. په امنیتي ارګانونو کې لا فساد پراخه ده، لا امنیت خراب سو، تر هغې ښه نه سو. زموږ غوښتنه دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، پر ځای سم اشخاص راولېږي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ننګرهار د مدني فعالانو په باور د ننګرهار په 1116 کې امنیت خورا خراب او دا څپې اوس تر ښاره رسیدلې دي. د افغان ځوانانو مدني بهیر وایي چې یوازې په څه باندې 10 ورځو کې په جلال آباد ښار کې 8 هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. مدني فعالان وایي چې په ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو د مافیایي ډلو او غلو موجودیت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي ځواکونو غړي او ځینې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د جلال آباد امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار تر څنګ په مرکز کابل کې ډېر وخت ورته شکایتونه او پر امنیتي بنسټونو انتقادونه شوي دي. د کابل اوسیدونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو غلا او موټر سایکل سپرو تښتونکو د تورو شیشو وسلو لرونکو موټرو تر پوزې راوستي او ژوند یې ورتریخ کړی دی، خو حکومت یې پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. موږ غوښتل چې د دغو ټولو انتقادونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر او وروستي اقدامات په راپور کې واخلو. خو د یوې سرچینې په وینا چې د کورنیو چارو وزارت ډېر چارواکي په بهرنیو رسمي سفرونو دي او له راګرځېدو سره سم به ملت ته خپل ځواب ووایي. د ننګرهار امنیه قومندان بیا ویلي چې په ننګرهار کې د جرمونو کچه کمه شوې، ولې نشي ویلی چې په بشپړ ډول ختم شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکی او مدني فعال عنایت الله صافی بیا وایي چې د خلکو باور د ننګرهار په اوسنیو سیمه ییزو چارواکو ختم شوی او د حالاتو د کابو کولو لپاره حکومت باید جدي اقدامات وکړي.
د ملي شورا او ولایتي شورا ډېرې زورواکي وکیلان سیمه ایز چارواکي کار ته نه پرېږدي او ځای ځای د کارون خنډ ګرځي. له ولسمشره په ځانګړې توګه غوښتنه کوو چې د اساسي او نورو وضعي قوانینو په رڼا کې د دغو اشخاصو مخه ونیسي. د نیول شویو غلو، قاتلونو او مفسدینو د محاکمې لپاره باید عملي کارونه پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 9 میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو تر ګڼو شکایتونو وروسته حکومت دغه ولایت ځینې لوړ پوړي چارواکي بدل کړل.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. کله یوې خوا مدني فعالان په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي، خو له بلې خوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو یوه لارې ډوله موټر چې چاودیدونکي توکي پکې ځای پر ځای شوي وو نیولی. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د تورخم سرحدي پولیسو په یوه لارې موټر کې شاوخوا 10 ټنه چاودیدونکي توکي له یو پاکستانی کس سره یو ځای نیولي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل د یکشمې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې د دوی ځواکونو په دې لارې کې هغه مواد نیولي چې په چاودیدونکو توکو کې ترې استفاده کیږي.
د تورخم منصوبین په دې باندې وتوانېدل چې هغه بارلرونکي لارې کې تقریبا 200 بورې امونیم نایتریت چې ټول وزن لاستونه په اندازه شاوخوار تر رسیدل، هغه د یو کس سره چې هغه د پاکستان اوسیدونکی ده، د هغه نوم ملا جان د نوروز خان زوی ده، او سرحدي پولیسو په تورخم کې ونیول او د نور سړونو لپاره قرارګاه ته انتقال کړي. موږ به قانوني اجرات ترسره کوو.
د دې لارې چلوونکي ملا جان چې د پاکستان اوسیدونکی دی او د نیول شوو موادو په تور نیول شوی ځان ناخبره بولي او وایي دته دغه مواد کړي په نوم په لارې کې اچول شوي.
او د ایتالیا په مرکز روم کې وداسې د اوبو چینشته چې خلک فکر کوي چې دې چینې ته د پیسو پاچولو سره به بیا د غزای د لیتو موقع ورته برابر شي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سایل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځی جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
بلې قدرمنو اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین تاتور اسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ. ویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي. د ننګرهار ولایت یو شمېر بدني فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې په ننګرهار ولایت کې د نامنو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته توجه زیاته کړي. نن د بغلان ولایت د بلخمري ښار دینی عالمانو، مدني فعالانو او عامو خلکو په یوې غونډه کې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د اقتصادي پلانونو او پراختیايي پروژو ملاتړ وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړی دی. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر پکې سخت کړي وو. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځې فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې پر غورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د حکومت د هوایي شرکت د MH-12 الوتنې ټول 298 سپرلۍ وژل شوې وې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سبا د مالیزیا سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرض د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د جولای په 13 له سنگاپور، د جولای په 6 له نیپال، په 20 له مالیزیا، په 24 له سنگاپور او د جولای په 25 له نیپال سره لوبه لري. دغه سیالۍ د سنگاپور په کوربتوب ترسره کیږي. د جنوبي سون د فوټبال سیالۍ لړکې نن د لوګر او غزنی د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د دغو سیالیو په لړ کې سبا به د میدان وردګ او خوست الف لوبډله او دغه راز د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. روفي وایي د دغو لوبو څخه هدف د اباسین سپی لوبډلې ته د شپږویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبي سون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر 20 دوام کوي. او په هرات ولایت کې به ډیر ژر د دریګونو ورزش سیالۍ پیل شي. د دریګونو ورزش فدراسیون رئیس شیر محمد جامی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له هرات، بادغیس او نیمروز څخه سبان د 3 لوبغاړي په درې برخو لامبو وهنې، بایسکل ځغلونې او منډو په برخه کې ګډون کوي. ښاغلی جامی د دغو سیالۍ څخه هدف د دریګونو ورزش وده یادوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په لومړی نیمای کې راټول شوی مطالب هم دلته پات ورسیدم ورسیدل اوس هم تاسو رابولم دوه ونی زو خبرونه ته د انصاف پلټه کې ودو ورکوشو عزیزانو اوریدو ته
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دیوونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ د ګرمابد سیمې د یو اوسیدونکي حاجی محمد آصف ستونزې راخسته ده د یوې د دوی د سیمې د مولانا یعقوب چرخی په لیسه کې امنیتي ځواکونو پوسټه جوړه کړې چې لامل یې زده کوونکې په خطر کې دی او لیک لوست پکې نشي کولای د یوې امنیتي ځواکونه دی دغه د زده کړې مرکز خوشی کړی دا ستونزه مو د لوګر ولایت او همدارنګ د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د حاجی محمد آصف او ورپسې د حکومتي چارواکو نظر واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه دی
د ما نوم حاجی محمد آصف مشهور په حاجی پلنګم د سپارسالو صاحب غلام حیدر خان چرخی د خانواده هم څه
ستاسوونه څه ده
د موګه ما پلانونه ورکړی دا و راغان چې د موږ شاګردان داسې درس او تعلیم وکړي خو متاسفانه دلته چې دلته قرارګاه د دولت راغلی د موږ لکان نشي کولای چې خپل درس او تعلیم او استعداد مخته بوزي له دوی نه مثال په آرامه سینه دوی خپل تحصیل نشي رسولای اس مشکلات دا چې د موږ ټوله اراکین د څرخ ټوله دولت په جریان اچولای دا په دا زمان کې د دولت او د وزارت داخله او د وزارت دفاع او د ریاست معارف لانجه پکې وو بیا د دې لانجه ریاست معارف د دعوی ګټلې ده صاحب اوس داسې څوک نشته چې دا اجرات پیو کې چې د لکانو د ماشومان او د طفلان له دې مشکله وساتي
دغه قرارګاه د نن په خونځي کې جوړه شوې
په مخوته کې دوه سوه د تر د څو کال مخکې صاحب خپل د درسي سنوفونه د دوی په لاس کې وو بیا دا لکان مقصد د مستفیدانو د راتین د دولت کوشش وکړه تعمیر دی ولسوالی یو تعمیر وشکه خلاص ک په تنګ کې بل تعمیر د سیباغا یو تعمیر هغه به ته معرف ته پریخود ک و څلور اطرافه درې اطرافه د په د بام په سر باندې د دوی حاکمیت د سی
د کومه پیغه خو بنه شوې تر اوسه پورې چې د مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمز نخته شوی وي او خونځي او ځکهونکو ته پکې زیان رسیدلې وي
اڅان کې مخالفین مثال د خبر تعدید کی د الکان تعدید کیږي هغه ورځ څلور ورځ کپینځه ورځ مخکې الکان چې لټنه جنگ وکړي الکان چې سنس نه رخصت یې ده په ماغه سات کې د لیسې په مخ باندې د لیسې د عدالت په مخ باندې مرمۍ راغی خو احسان دی خدای وشو د خدای احسان وشو چې ما شومان ته څه مشکل ونه راشي د هغه معلومین دوی په سنس کې نه نوت وسه
دا دی ونه ویل چې دا کوم خونځي ده او چیرې پروت دی
د تر په ولسوالۍ کې د یو اوزه ده یو منطقه په د ګرماوي په نوم ده دا مکتب چې ده نوم یې لیسې مولانا یعقوب چرخی ده صاحب په دې کال ته رسیدلې ده مام په خپل درس په همدا مکتب کې ویلې ده صاحب
د لیسې ته د پولیس ځواکونه راغلي ک د ملي اردو
یو څنګه د څنګه د ماده تر زوی کور ده هغه پولیس نیولې یو ورګان نه د درې ورګان ده صاحب مقصد ټولې مقصد هم دلته د دوی په سر باندې ولال ده لاس متر مسافه دوی نه لري صاحب چې دا څنګه تاسو قضاوت وکړي چې دا لکان څنګه درس تعلیم خپل مخته بوزي بخي تعدید ده چې ټول د مکتب پورس خوشي کې خلک نه راځي خو دوی موږ خپل د علم فرهنګ له منځه وروک صاحب دا قضاوت دا قانون ده
خوستا سیسه غواړی
وختنه ده دا چې مثال دا د زاید معرف ده دا مثال دا زاید پریدی د نظامی شی او د نظامی او قرارګاه او د معرف نکیږي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د لوګر د والی له وایاند سلیم صالح سره شریک کړه.
جناب صالح صاحب د چرخ ولسوالۍ د ګرمابه د سیمې نه د حاجي محمد آصف په نامه تلیفون کړی چې دلته یو لیسه ده د مولانا یعقوب چرخی په نامه. دغه لیسه په نظامی پوسته بدله شوې او زده کوونکي پکې داریږي او صحیح زده کړې نشي کولی.
د دین علاوه یاد ستونز مو د دفاع وزارت د ویان د مرستیال جنرال محمد رادمنش ته هم واوروله.
ملی اردو او ملی ځواکونه پالیسی دا دی چې موږ اول په یو ځای کې سي عملیات کوو که هغه مکتب دی که مدرسه دی که هر ځای دی موږ آزادوو دشمن تصفیه کوو دشمن ته غاښماتون کې ځواب وایو اما دا د موږ پالیسی نه ده چې په مکتب کې یا په مدرسه کې موږ ځای په ځای شو ولې چې د موږ قرارګاوې دیر تطیلات لری نسبت و ده حقه مکاتب سی به اطراف کده بنان ممکن ده سیوزه منگور شوی و مکتب ده تصفیه ده پاره اما پا مجرد ده دیسی ده منگ عملیات خلاص شی یا سرت ورسیگی منگ بیر ته اخفل قرارگاه و تو ورزو او حقه مکتب ده خلکو یا ده معلمینو لست ورکو او بس.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولای د چرخ ولسوالۍ نه حاجی محمد آصف آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د ګرمابه په سیمه کې د مولانا یعقوب چرخی لیسه په امنیتی پوستو بدله شوې ده او دا مهم واوریدل چې د لوګر د والی ویاند او د دفاع وزارت د ویان مرستیال دغه ادعا رد کړه او ویل چې په دې لیسه کې امنیتی پوستې نشته او په راتلونکي کې به هم په لیسو او ملکی ځایونو کې امنیتی پوستې ځای پر ځای نه کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجود وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د انصاف پلټکه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. داونه هم د څوتن اوریدونکو داسې پیغامونه را رسیدلې چې وایي ځینې کسانې موندلې دي نشانه او د ټلیفون شمیرې استه که تاسو خپل ورک عزیز لټوي نو د پروګرام را سره واوري کېدای سي ستاسو ورک په دې خبرونه کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکو راستولې خو ځای نه درشدلې لته به واورو.
السلام علیکم زدت نمیرم ما سره سړی د دادګل په نامه د شپږ وکاله کې ځان چاته نشوي دار چې په دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي پراویا درې سوه پنځه پنځوس یوولس پنځه څلوېښت.
السلام علیکم زه عبدالمتین
زابل زخمالی کی نوی ده یو خدای د نام ای ده چې شاه محمود زوی ده واز محمد ورور ده که ده ده بدخشان ده قریه یواز بدخشان او ده لمبر مدادی سی پراویا اته دری نه دری دوا و پنده که بیا چوک داغا لری طلب لری ده زابل په ولایت کې ده اومکی په کلي کې دغه نمبر دی بیا دا شمېر زنګوي. السلام
وعلیکم السلام علیکم زبرات گل د نگرهار ولایت د خوګړو لسوړې د وزیر مغیګم دلتا اورورا یو دی ګل محمد په نامه سړی دی ځان درزګان ولایت د ترنکوټ ولسوالې بولې فلاري اختر محمد نه ملګي دلته زوادم کړي کړي او پنځه ویش پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی اورورا او ځان دی درزګان ولایت بولي بېخي پته نه لګي نه څوک سره پیدا کېږي که چېرې څه پوره معلومات وکړه ما سره اړیکه ونیسي. السلام علیکم. بله ګل محمد ولد اختر محمد دوه زامن دي یو سن ولانه دي ګل مته ولانه دي د ستانو دین په نامه ورکه دغه خور کړی دی یو اخلاقی سړی دی. الله مو مل
برات ګل ورور تاسو په خپل پیغام کې خپل شمیره نه دی ویلې لکه شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زبې ویم 0 و 0 اتاویا نه څلوېشت نه اتیا یو سلو نه ویشت. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمې په نوم یو انجلې موندلې ده له د پیوورو
احمد خان هم د غزنی ولایت مقر ولو صالحینه مې اړیکه نیولې ده. یو د انجلې چې اتلس کاله عمر لري د فاطمې په نامه باندې خپل نوم خې اصلي تکلیف لري نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 و 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه دولت تکندار ده څخه خبرې کوم زه د کرزی دریم کال و چې د کور کوچنی راوتلې وم زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي ځکه چې جنګ و جګړې بغاوڅه کې نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګانو ورونه ټوله پیدا کړم زما څخه ټول کور ورک دی نو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 تاسو ما تلیفون شمېره چې تاسو کوم معلومات کې زما سره دې اړیکه ونیسئ د خدای په مانا د زبیر راډیو څخه مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو که تاسو هم خپل کوم ورک عزیز لټوي د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان شوی اوس هم تاسو هغه پیغامونه خبرووي چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي په ترتیب سره به یې خبره کوم. لومړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورچی په خپل ورک پسې ګرځي.
محمد یوسف ما زوی سی محمد نن یوسف نیمی تقریبا 30 دسمبر نه تاسو مې مننه کړه درکا روسي اول نه لرو یله کو چې تاسو د مبارک معلومات لري په دغه شمیره د زنګ وهي 0 0 0 0 0 3 0 0 0 مننه.
سلام علیکم زه کریم د خوست ولایت نه د تنې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د پلار تربیې ته تقریبا 50 کاله کېږي چې د درکه شوی دی. که چاته یې معلومات وي په دې شمیره د زنګ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نعمت اللہ دے دانگام دے ولسوالی نے میں نک نیوری دا زما ورور دے نیم واسق اللہ دے او دا دانگام سیدن کے تقریبا دا دونیم درے کال کی چے زمنگ نہ بے درک شوی دے او دا پلان نیم چے محمد ہاشم دے کچاتا معلوماتی ما سره په دې لمبر باندې راځه او ساتي زه تخفل شماره ویم 0 4 10 20 2 8 8 یو تیر بیا تکرارو 0 7 4 20 2 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. ما د کندهار ولایت ته زنګر ولیدې. ما یو د خاله وینې کینې میرې دا څلور کاله کې شاوخوا ته فراوت وکړ شوې دي. هر چا ته معلومات سي پر دغه شماره کې زنګ راووي 0 4 4 6 9 2 6 9.
السلام علیکم. زه محمد جمال د کندهار ولایت پیل سوالې ته مې ازادي راځو ته زنګ وهلې دي. ما ورور په نامه د فیض محمد دا شل کاله زمانہ کې چې ورکښوي دي کچېره د دې د اعلان اوري دا فکر دوک معلومات لري. نو ماته په دغه لاندې شمیره باندې زنګ وي 0 0 4 3 8 2 5. شماره یو ځل بیا 0 0 4 3 8 2 5. د ازادي راځي چې مننه چې موږ اعلان نشر کې دوه دوه نور څنګه والي دي چې زموږ غوښتنه چې موږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. اورا کو عزیزانو خبرونه ته ټول ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. زه احسان الله هلال چې منځای دا پکا ولایت د ګوملې ولسوالۍ تشکین ښه دا پیغام تاسو ته پیغام هیله لرم چې زما پیغام به راته نشر کړئ. زما یو ماما دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دا جپت په نامه ده. د 15 کالو نه یې عمر اوښتی ده او ته په خپل ځان د عبدالله نامه غوره کړې ده که هر چا ته یې معلومات دي په دې اړه باندې ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 0 8 5 0 5 0. او خپله حلاله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما ورک دا عبدالغفار نمیزی د نظر زوی دا لس یولس کاله کېږي چې له کوره ناقطه سوی ده. که چیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 9 1 5 0 1 0 5 0. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 1 9 1 5 0 1 0 5. فقط و سلام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالۍ یم. زما دوا اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکسوي دي په لشکرګاه ښار کې. شپږ میاشتې کېږي چې لا درکسوي دي. که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 3 3 5 9 1.
دا ورور زما یو ځای ورکړل نه مې سپیږي چې د کور او تلل دی. موږ نه موشه حال نه مې دي معلوم دی چې موږ چې چیرې دی په کوم ځای کې دی. ستاسو څخه خواهش کوم ورور ستاسو څخه ځای ډیر مې نه باندې ځغ زموږ حالت. نوم یې عبدالمالک دی. محمد اکبر زوی دی. دا نه مې سپیږي چې کور او تلل دی. موږ یې حال نه لرو. دا کوم ستاسو په دغه اعلان کوي موشه چې موږ پریشان یو چې دی بچا ویا پر باندې مسکې کلاړه کې 0 0 4 2 1 0 2 1 0 0 4 8 0 2 1 0 په دغه یم سبا ته که د خدای رضا وته چې دا دغه اعلان دغه راډیو کې ورکړي چې موږ ډېر پریشان یو 2 3 واره مو ورکړی دی. چا نه دی اعلان کړی. موږ ډېر پریشان یو مور او پلار او سرګردان له لاله ګرځو پورته او کښته دغه د خیر سره سبا په دې راډیو آزادۍ کې دغه اعلان ورک خدای په امان خدای کامیاب لري
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوي زما درې زامن ورکسي دي یو د خیال محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخی محمد د دوولو سکالو دا و میاشت کېږي چې درکه نه معلومې د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کې زه تلن وځ د ګریش د ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر وایو کرشم نو کار مسلمان ورور یا په اړه معلومات لري زما سره په دغه شماره زنګ ووهي 0 4 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 4 5 5 5 5 کار مسلمان ورور په موږ په دغه اړه معلومات راکړي 0000 کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکې هیله تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. عبدالمالک شکیب هم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ته زموږ یو قریب دی چې احمد نومېږي و اته کاله کېږي ورک دی هر چا کره پیدا کړي یا معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهو 100000 افغانۍ جایزه لري 0 3 5 4 5 0 6 شماره یو ځلې بیا 0 3 3 4 5 0 6 ازادي راځي د کامیابی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم محمد عمر ده د پلار وی خان زاده ده د زابل ولایت د خاکی افغان سلی اوسیدونکی یم. زما د کاکا میره چې شکر الله علی میر د پیر زاده زوی ده تقریبا یو کار کې چې په کندهار کې نه درک شوی ده کار چا پیدا کړی وی نمبر سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0 2 0 2 0 دا اړیکه بل شمیره ده 0 8 8 1 1 1 2 نو کار چا پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطرې نمبر سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور د غپور په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کاله کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی. که دی زما ځغ په خپله خاوري او یا د یو بل دوست ملګری زما ځغ خاوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 4 3 5 3 5 0 شماره یو واري بیا وایم 0 5 4 3 5 0 5 0. السلام علیکم. الله محمد صاحب مختم صاحب.
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
سلام علیکم زه غزنی دی ولایت دی جابو لسوالی شبدین کلاو شیدم که ما یو تر دا مومن نمی په لامه زوجه د نام رود ده دا ته کله کېږي چې نظره کسوی ده تلل جرار تلور ده که یاد ما غږ دی په خپله اورېدمو ملګري اورېد موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي او موږ دې چې پریشانه یو 0 2 3 4 5 6 7 8 9 وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو سلامونه کوم دې چې جوړ او روغ بیاس زه دا غوړې رډې ته دا پیغام پرېږدم. عبدالمجید عبدالدیم له لشکرګاه شهر څخه ستاسو سره اړیکه باندې يم. زما یو دوست دی ورکسوي درې څلور میاشتې راهیسې دی چې محمد حسن میږي اصلي د هلمند ولایت کې د کیولو سالې اوسېدونکي دی رکور نظاره کوي دی نو تقریبا د 15 کال دی او کار چاته او هر مسلمان ته یې په اړه معلومات وی او هي او یا هم لیدلې وی نو د انساني عاطفي او د مهرباني لمخري له دغه شمیره سره اړیکه ونیو خپل جایزه دې تر لاسه کړي. د ټلیفون شمېره زه تکراروم چې پر اوسه شپږ پنځه شپېته یوولس شپږ ویشت د ټلیفون شمېره ځل بیا صفر شپږ شپږ پنځه یو یو دوه شپږ. کار مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات وي نو د انساني عاطفې له مخې دی دغه شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل اجازه ترلاسه کړي.
ما ازادي راډیو همکارانو ته د نیک او سلامونه ومنئ. ما یو حسین مدنیږي اتلس کال کښې دی دا ورک دی ناره درکه دی دا چاته پاته یې
السلام علیکم. زه نجیب الله د گریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د عمه یو زوی ورک دی د راجت په نامه دی د اسانی ور غټ هلک دی. ما چې برتو خط والی دی مور پلار دې سرګردانه په لګرځي.